ډیره زیاته مننه ملیحا جانې. د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو، په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. په دې یو ساده خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او غټو مسئلو په اړه درته تازه رپورټونه لرو. اونیس پروګرام د اونۍ انتخاب د خبرونه په دوهمه برخه کې خپرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
امریکا وایي له سیمې څخه د خپلو محاربو ځواکونو له ایستلو وروسته به هم په افغانستان او پاکستان کې خپل ملکی حضور ته تر ډېرې اوږدې مودې دوام ورکړي. په افغانستان کې د ناتو قواوو قومندان نیت لري چې د شپې د عملیاتو او د شپې له مخې د خلکو کورونو ته د تلاشۍ د محدودولو لپاره جدي مقررات وضع کړي. رومانیا افغانستان ته 600 عسکر استوي. د پاکستان پوځ وایي د افراطي وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخولو کوم پلان نه لري. او د چین خبری رسنیو د واشنگتن دا غوښتنه چې د انټرنیټ سانسور دی ودروي رد کړه. امریکا وایي دغه هیواد به له سیمې څخه د خپلو محاربو ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان او پاکستان کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویل شوی چې متحده ایالات به افغانستان ته بیا هغه شان شا ونړوي لکه څرنګه چې د هیواد د پخواني شوروي اتحاد له وتلو وروسته یوازې پریښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویل شوی دی چې متحد ایالات به افغانستان ته بیا هغه شان شا ونړوي لکه څرنګه چې دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد له وتلو وروسته یوازې پریښی و. واشنگتن ویره لري چې که افغانستان بیا پریږدي نو کېدای شي دغه هیواد یو ځل بیا ناکامه دولت او د القاعده په پناهګاه بدل شي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیل به په خبرونه کې واورئ. په افغانستان کې د ناتو قواوو قومندان نیت لري چې د شپې د عملیاتو او د شپې له مخې د خلکو د کورونو د تلاشۍ د محدودولو لپاره جدي اقدامات وضع کړي. دغه مقررات به حتی په هغه صورت کې هم په نظر کې نیول کیږي چې په نتیجه کې وسلوال مخالفین امکان لري تکتیکي امتیازات ترلاسه کړي. د دغه پروګرام هدف دا دی چې د خلکو غوسه او خپګان کم کړي شي. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیل به هم په خبرونه کې واورئ. رومانیا پرون اعلان وکړ چې سحکال افغانستان ته خپل 600 عسکر استوي. د دغو عسکرو پر رسیدو سره به په افغانستان کې د رومانیایي قواو شمیر 1600 کسانو ته ورسیږي. رومانیا چې په ټول اروپا کې دوهم بېوزلې هیواد دی او 4 کال پخوا د ناتو غړیتوب ترلاسه کړی، په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځي هلو ځلو ټینګ ملاتړ کړی. رومانیا اوس مهال په افغانستان کې 902 عسکر لري چې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو ایسف قواو سره خدمت کوي. دغراز اته دیرش نور رومانیایي عسکر د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره عملیات کوي. افغانستان ته د 2000 نور امریکایي عسکرو پر رسیدو سره به د ایسف ځواکونو ماموریت سه کال پراخه شي. په جلال آباد کې تیره شپه یو 14 شوې ده. د ننګرهار دیوالي ویان په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل 14 د شرق تلویزیون دفتر ته نږدې شوې ده او 2 تنه پکې ژوبل شوي دي. د شرق تلویزیون ودانۍ ته په دې 14 کې زیان اوښتی دی. افغاني مدني ټولنې وایي چې دوی د لندن کانفرانس ته مشخص وړاندیزونه لري او په نوموړي کانفرانس کې باید دوی د استازو لخوا وړاندې شي. د افغانستان د مدني ټولنو استازو پرون په جوړه شوې غونډه کې وویل چې دوی هیله مند دي چې د لندن په کانفرانس کې دوی طرحې او وړاندیزونه په پام کې ونیول شي. د لندن کانفرانس یوه اونۍ وروسته جوړیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کندهار او د جنوبي ولایتونو په یو شمېر نورو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د زیاتو زده کوونکو د جذبولو لپاره په نویو پروګرامونو کار کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري ازادي راډیو ته وویل چې د روزنیزو کورسونو جوړول او د کانکور لپاره چمتووالی د دغو پروګرامونو له جملې څخه دی. د پاکستان پوځ تیر ورځ وویل دوی د افراطي وسلوالو پر ضد تر راتلونکو 6 میاشتو پورې د پوځي عملیاتو د پراخولو کوم پلان نه لري. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اطهر عباس هغو خبریالانو ته وکړه چې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر سره په سفر کې ملګری دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پاکستان جمهور رئیس د پوځ مشر او نورو لوړ رتبه چارواکو سره په کتنه کې په دغه هیواد کې د تروریزم ضد مبارزې ستایلی دي. د باراک اوباما ادارې په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستان سره له نرمې لهجې کار اخیستی او په بې سابقه ډول یې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د اسلام آباد د عملیاتو ستاینه کړې. د امریکا عدلیه وزارت وایي د ګوانتانامو د زندان دوه الجزایری بندیان خپل هیواد ته استول شوي دي. د دوه دوه کسو په خوشي کې دوه سره په ګوانتانامو زندان کې چې جمهور رئیس او باراک اوباما یې د تړلو ژمنه کړې یو سل شپږ نوي بندیان پاتې کیږي. دغه دوه کسه په داسې حال کې خپل هیواد ته سپارل شوي چې د پارلمان جمهوري پلو غړو په جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی چې ولې یې د ګوانتانامو بندیان خوشي کړي دي. دوی وایي چې ځینې هغه بندیان چې پخوا له ګوانتانامو خوشي شوي د امریکا خلاف د جنګ جبهو ته بیرته ستانه شوي دي. د چین خبری رسنیو د واشنگتن دا غوښتنه چې د انټرنیټ سانسور څخه د لاس واخلي رد کړه. د چین حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې غوښتنې په مقابل کې کوم فوري ځواب نه دی وړاندې کړی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر په پرونی وینا کې له چین او نورو استبداد پلو هیوادونو چې په انټرنیټ او په نورو وبخی د امریکا بهرنیو چارو وزیر په پرونی وینا کې له چین او نورو استبداد پلو هیوادونو وغوښتل چې په انټرنیټ لګول شوی قیودات لری کړی. او منځنی ختیځ ته د امریکا استاذی جورج میچل نن د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس سره په لویدي چغاړې کې ګوري. د پرون په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. څېړونکو وایي د اسرائیلو صدر اعظم په خپلې دې غوښتنې سره چې د فلسطینیانو د دولت د تاسیس په صورت کې هم باید اسرائیل په لویدي چغاړې کې پوځي حضور ولري د سولې خبرې نورې هم ستونزمنې کړې دي. فلسطینیانو د اسرائیلو د صدر اعظم دغه غوښتنه رد کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې امریکا په خپل ځان ډیره باوري وچې دواړه خواوې به بیا د سولې خبرو ته سره کینوي. درنو اوریدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه.
لس بجې او دقیقې دي. امریکا نیت لري چې په افغانستان کې د شپې عملیات او د تلاشۍ لپاره د خلکو کورونو ته د عسکرو ننوتل محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي سیمې څخه د امریکایي محاربوي ځواکونو له ستنېدو وروسته به هم واشنگتن د اوږدې مودې لپاره په افغانستان او پاکستان کې غیر نظامی حضور ولري. د طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د پلان په اړه د طالبانو د واکمنۍ له یو پخواني مسؤول سره مرکه اورېدلی شي. په سرپل ولایت کې کوچیان شکایت لري چې دغلته د دوی سرځایونه د زورواکو لخوا نیول شوي دي. په پکتیا ولایت کې د بیا رغونې د بهیر رپورټ لرو. د غراس په منځني آسیا هیوادونو کې د دینی مدرسو د محصلانو د ستونزو په اړه هم یو مفصل رپورټ په خروانه خپرونه کې اوریدلی شئ. دا ونې انتخاب 19 پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري. امریکا نیت لري چې په افغانستان کې د شپې عملیات او د تلاشۍ لپاره د خلکو کورونو ته د عسکرو ننوتل محدود کړي. د ناتو یو منصبدار وایي چې د دوی قواوی اوس په دې اړه د خلکو شکایتونو جدي پاملرنه کوي او د دغو شکایتونو رفع کول د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ضروری دي. اسوسییټډ پریس خبري آشانس په دې اړه مطلب فور کړی چې تفصیلي سلطان محمد سرور اوروي.
په افغانستان کې د ناتو قواو قماندان نیت لري چې د شپې د عملیاتو او د شپې لمخې د خلکو د کورونو د تالاشۍ د محدودولو لپاره جدي مقررات وضع کړي. دغه مقررات به حتی په هغو صورت کې هم په نظر کې نیول کېږي چې په نتیجه کې وسلوال مخالفین امکان لري تکتیکي امتیازات ترلاسه کړي. د دغه پروګرام هدف دا دی چې د خلکو غوسه او خفګان کم شي. د ناتو قواو ویاند امیرالبحر ګریګور سمیت اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په دې اړه مقررات به ډیر ژر صادر شي. وروسته له دې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان جنرال ستانلی مکرستال په نغتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له هوایي قواو او ثقیلې وسلې کار اخیستل محدود کړل. د شپې له مخې تلاشي کې د خلکو کورونو ته د عسکرو ننوتل اوس د ولس له ټولو لوی شکایت دی. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي امریکا او متحدین کوشش کوي چې د طالبانو د کمزورولو لپاره د ولسی خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او د همدغه هدف لپاره یې په ځینو مواردو کې په هوایي بمبار او د توپخانی په کارولو بندیز لګولې دی. د ناتو ویاند وایي د شپې له مخې د کورونو تالاشي په افغانستان کې یو ډیره حساسه موضوع ده. امیرالبحر سمیت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. خدای ونه ویل چې نوي مقررات به کله پلي کیږي. د شپې لمخې عملیاتو کې د خلکو د کورونو تالاشي او خصوصا هغو کوټو ته د عسکرو ننوتل چې ښځې او نجونې پکې اوسي خلک سخت په غوسه کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه د یو شمېر هغو کسانو شکایتونه خپاره کړي چې کورونه یې تالاشي شوي دي، او د حکومتي چارواکو او والیانو دا خبرې هم راخیستې چې وایي که چیرې تالاشي په ورځ کې وشي نو دومره حساسیت به رامنځته نه کړي. امیر البحر سمیت وویل چې د شپې د تالاشیو د کمولو لپاره نړیوال ځواکونه نیت لري چې له عصري وسایلو لکه د شپې له دوربینونو کار واخلي چې حتی د خلکو کورونو ته له ننوتلو پرته وسلوال کسان تشخیص کړای شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې سیمه څخه د امریکا د محاربوي ځواکونو لستنې دورسته به هم واشنگتن د اوګدې مودې لپاره په افغانستان او پاکستان کې غیر نظامی حضور ولري. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورت مهمه برخه وروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورت وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تل پاتې نه دی، خو واشنگتن د خپل اوږدمهاله ګټو لپاره په افغانستان او پاکستان کې خپل سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي حضور ته د یو ډېر اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. رپورت دې موضوع ته په اشاره چې په 1989 کال کې افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د قواو له وتلو وروسته واشنگتن افغانستان په خپل حال پریښود، وایي چې امریکا افغانستان بیا یوازې نه پرېږدي او د خپل پوځي ماموریت له سرته رسولو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ملکي هلو ځلو ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد بیا په یو ناکامه دولت تبدیل نشي او القاعده شبکه پکې بیا اډی جوړې نکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې افغانستان ته د دیشو زرو نور عسکرو د لیږلو امر کړی، په دې نظر دی چې له افغانستانه د امریکایي قواو وتل باید د 2011 کال په نیمایي کې پیل شي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د امریکایي قواو ستنېدل د افغانستان په شرایطو پورې تړلې دي. جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د جنگي لګښتونو لپاره له کانګرس سره د 3.5 میلیارډ ډالرو بودیجې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورت وایي چې په دغه بودیجې کې په افغانستان کې د ملکی کوششونو لګښت هم شامل دی. رپورت زیاتوي چې ملکی هلې ځلې به د امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ترسره کولو ترڅنګ په مهمو ساحاتو کې د افغانستان د حکومت ظرفیتونه لوړ کړي او افغانانو ته به وښیي چې د امریکا ژمنې د اوږدې مودې لپاره دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه پلان په افغانستان او پاکستان کې د ثبات د ستراتیژۍ تر عنوان لاندې لیکل شوی دی. امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو ترڅنګ نور ملکی سلاکاران هم دغه هیواد ته استوي. دغه سلاکاران به د کرنې د پراختیا، د اداري سیستم په تقویې او د سولې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورت کوم ټاکلی شمیر نه ښیي، خو ویل شوی دی چې امریکا خپل ملکی حضور په افغانستان کې درې برابر زیاتوي. اوس مهال 300 امریکایي سلاکاران په افغانستان کې دي او اټکل کیږي چې د غشمیر به زرو کسانو ته اوچت شي. د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو کارپوهان لکه د بهرنیو چارو د وزارت، مالیه، کورنی امنیت، د عدلی وزارت او د فدرالي پولیسو کارپوهان افغانستان ته لیږل کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د لندن چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانه وای د افغان حکومت د روغ جوړې د نوې پلان لمخې به چې ټاکل شوې ده د لندن په کانفرنس کې جزئیات پډاګه شي. د طالبانو مشران بل جګړې څخه د لاس اخیستو په صورت کې یا په حکومت کې په دندو ګمارل کیږي او یا به هم ورته په دریم هیواد کې پناه ورکول کیږي او همدارس د عادي طالبانو لپاره به د کار روزګار زمینی برابر شي. دا چې د سولې د پخوانی وړاندې شوی وړاندیزونو په نسبت دغه نوې پلان بریالیتوب څومره عملي ده په دې اړه نور یاسنوري د طالبانو د رژیم له پخواني مسؤل او د مشرانو د جرګې له غړي ارسلان رحماني سره مرکه کړې ده.
مولوی صاحب ارسلان رحماني، ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره د روغې جوړې د یو نوي پلان جزئیات د لندن په کانفرنس کې پډاګه شي. ویل کیږي چې په دې پلان کې دوه ستراتیژۍ په پام کې نیول شوې، یوه به د طالبانو د مشرانو پر مسلې څرخي او بله به د عادي طالبانو، په دې معنا چې د طالبانو مشرانو نمونه به د ملګرو ملتونو له لسه لري کیږي او هغوی ته به په دریم هیواد کې پناه ورکول کیږي او عادي طالبانو ته به هم د کاروبار روزګار زمینه برابرېږي. ستاسو په نظر د سولې د پخوانیو وړاندیزونو په نسبت به دغه نوی پلان څومره بریالی وي؟
زما دا ده چې د سولې پروګرام ډېر عمیق او ډېر هغه ته ضرورت لري چې سړی ډېر چنګېده او ډېر د خیر خلک او مخلص خلک هغوی کې یو پالیسي جوړه کړي. یو داسې مسله نه ده لکه د مخدره موادو د سره بندول یا زراعت یا تجارت یا استعمال یې دا مسله ډېره عمیقه مسله ده. ډېر فکر کول پکار دي او دا ښه امکانات دي ښه فرصت ده له دې نه ډېره درسته ګټه وشي.
بله رحماني صاحب، یعنې ستاسو په نظر دغه نوی پلان چې د افغانستان حکومت طرح کړی او دوی حتی ادعا کوي چې دا ډېر هر اړخیز ده، یعنی په دې کې دغه شی چې تاسو وایئ دا په پام کې نه دي نیول شوي؟
نو زه وایم که چېرته دا پلان دا شوي چې داسې عبارات هر وخت مطبوعاتو کې راځي چې طالبان د اقتصادي وجوهونو دوی جنګ وکړي، دې باندې دوی جنګ ته چې راغلي دي د استملاشلو راشه د اقتصادي مشکلاتو راشه. زه هم دغه بالکل کافي معلومات به خلک نه لري او نه دا مسله داسې مطرح کېږي. او که دا مسله په دغه وړو باندې وي چې محلي جنګیالیو ته پیسې ورکړل شي او هغو ته په تنخوا دا به وشي، دا به دومره مشکلات پیدا کړي چې بیا به حد ونه لري راټولولی به نه شي. اوس به مثلا د دېش محصل وي زر به وي، خو بیا به لس زره یو میلیون ته رسېږي د دې خلکو د جنګیالیو. هر څوک به راځي، محتاج خو داسې معلوم نه دي، داسې تعریف شته چې دا محتاج دی او پلانوي پلانوي احمد محمود دي. بیا به نو افغانستان کې مشکلات اقتصادي لري، داس نو هر سړی به تعلیف کېږي، میرانشاه ته به ځي یا به وانه ته ځي یا به اتیزه ته ځي یا کوټې ته بیا به راځي. بیا به محلي زموږ ادارې هم تاسو ته معلوم دي چې اداري واحدونه زموږ څومره صلاحیت او څومره هغه لري. هغوی به ووایي چې په دغه دا مسله بیا یو تجارتي شکل پیدا کړي، یو څه وخت یو بدنامي به وي، نو به څه ځینې جوړ نه شي.
رحماني صاحب،
دا ډېر تعمق ته ضرورت لري.
بلې، خو ما مخکې وویل چې په دې پلان کې لکه څنګه چې خبري رسنیو خبر ورکړی ده، دوه ستراتیژي په پام کې نیول شوي، یو د طالبانو د مشرانو په هکله څرخي او دوهم عادي طالبانو. دوی دغه دواړه سره جلا کړي دي. د طالبانو مشرانو په ارتباط باندې خو هم تاسو ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې خبرې کېږي، باید په کوټه کې د طالبانو له مشرانو سره وشي. په دې هکله تاسو نظر غواړم؟
مخکې دا مسله د تفاهم او د مذاکرات وه، مخکې د تفاهم وشي، داسې نه چې د یو طرفه فیصله وشي یا پروګرام جوړ شي چې دا پروګرام که د افغانانو وي که د افغانانو د دوستانو د بهر نه وي، دا اوس په مطبوعاتو کې راځي او پیسې دې ورکړل شي، دا د وکسي طالبان دې واخیستل شي. دا وایم د طالبان سره اول تفاهم ضرور ده. تفاهم دې ته ضرورت لري چې طالبان ته د مسؤلیت ورکړل شي، دوی ته دې یو نمایندګي ورکړل شي چې د دې ادرس معلوم شي، مخلص خلک دې مابین کې خبرې وکړي چې دوی دعوې دم واروي، د دوی غوښتنې دم واروي، طالبان څه غواړي څه کوي. په داسې مسایلو دې بحث وشي چې هغه سبب بیا د دې وګرځي چې اعتماد پیدا شي او نورو مهمو مسلو ته مرحله وار ځینې ولاړ شو. مثلاً اول وار په دې بحث کوو چې هغه کې دواړه طرف رغبت لري، کوم قید و شرط هم نه لري. د حکومت طرف دا غواړي چې معماري کارونه دې نه بندېږي، سړکونه دې نه تخریبېږي، پلچک دې نه غورول کېږي، مکتبونه دې نه سوځول کېږي، کلینیکونه نه سوځول کېږي، انجینران دې نه اختطاف کېږي، معلومات دې نه بدل کېږي. په دې کې بحث وشي. طالبان هم دا غواړي، ټول مخالفین دا غواړي چې د بندیانو په مسایله کې بحث وشي، یا دغه چې دوی تلاشي کوي، یا خلک تعقیبوي، یا په غلطو راپورو باندې په کورو باندې بمبارونه کوي، یا د شپې کورونو تلاشي کوي. په دې مسایلو کې بحث وشي. کله چې په دې مسایلو بحث وشي، یو څه اندازه اعتماد مابین کې پیدا کېږي، لاس راځي، لږ وروسته بیا به بلې مرحلې ته ځو چې مثلا د بهرنیانو په حساب کې بحث کولای شو چې د هغو موجودیت ته قانوني وي، محل ویشت وټاکل شي، یا مثلا په دې مسایلو بحث کولای شو. په نړۍ کې حکومت څنګه حکومت وي، امارت وي، شاهي نظام دي وي، جمهوریت وي، ډیموکراسي دي وي، څه دي وي، بیا په ټولو مسایلو مرحله وار بحث کولای.
بلې رحماني صاحب، د تاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې ګواکې تر اوسه پورې دغه د سولې خبرې په دغه شکل چې تاسو غواړئ وشي نه دي مطرح شوي. بنا ان دغه پلان چې نوی طرح شوی دی، دا پلان یوازې په کاغذ طرح شوی دی او که په دې کې د سولې د خبرو عملي جنبې هم په پام کې نیول شوي؟
چې مخکې مې خبره وکړه، ما مقصد دا ده یو مرحله د تفاهم او د مذاکرات موږ دروازه خلاصه کړو او باب مې را بیا کېدلې چې موږ دا مسله مطرح کړو چې طالبان د کورې نشته وستل شي، دا مسله مطرح کړو چې دوی اقتصادي وده نشه شي، دا مسله مطرح کړو چې دوی افغانان دي او حشد ورته ورکړ شي. دا مسائل وروسته له تفاهم او مذاکرات بیا اثر لري.
تاسو د تلګراف ته ویلي چې په افغانستان کې که د سولې خبرې کېږي نو باید لومړی په کوټه کې د طالبانو له شورا سره وشي او هغوی تصمیم نیونکي دي. یعنی تر اوسه پورې په یو ډول له دغه شورا سره تماس نه نیول شوی؟
نه، هغه مشکل مرزو کې دلته ډېر نهادونه دي، غیر خلق دی ممکن غیر مستقل یا مسلم چا به ارتباط نه لري خو د ټولې چلي د افغانستان کې تجربه لرو نو د افغانستان وضع ته ګورو نش معلومات لرو پیدا به داشي
د عادي طالبانو تاسو وایي چې دوی په پیسو نه اخیستل کیږي عموما د ناتو قمندانان او د امریکا پوځي قمندانان وایي چې د طالبانو په لیکو کې داسې کسان هم شته چې د پیسو په خاطر باندې جنګیږي او هغوی د لپاره له طالبانو سره یوځای شوي چې طالبان ورته ډېرې پیسې ورکوي نو بنا دغه د امتیازاتو ورکولو پلان چې دوی ته په پام کې نیول سوی دی هم په همدې خاطر ده چې که وکولی شي دغه ډله طالبان راجلا کړي یعنی فکر نه کوئ چې دا پلان به اغېزمن وي
وګوره نوري صاحب دا بهرنیان دا نظامیان څومره معلومات لري څومره د افغانستان په حالاتو باندې پوهېږي څومره د افغانستان د خلکو په غوښتنو باندې پوهېږي اته کاله کېږي دوی راغلي دي تر اوسه پورې داسې حرکت دی نه ده کړی چې هغه مثبت حرکت وي او موږ دپاره یو امیدواري پیدا شي دوی په یونیفورم د عسکري کې نظامي کې یوه ګټه یې تماشایي شوې ټوپکې په لاس کې بیا وایي چې موږ د افغانستان د خلکو سره کومکو ته راغلي یو سوله پاتې یو سوله ساتې سوله راغلو امنیت راوړو باید جنګ دا امنیت راوړ یعنی د دوی کړو وړو د دوی ویل او د دوی دا معلومات چې طالبانو کې ډېر داسې خلک شته زه نه شم ویلی چې دوی به څومره معلومات ولري طالبان له منځه څومره خبر دي او دوی څومره پېژني طالبانو د هغه معلومات طالبان وګوره قرباني ورکوي خودکشه حملې کوي یو نه په یوه دفعه یو ګروپ ننوځي ټول ځانونه وځي درویش کې وګوره خوش کې وګوره قندار شورا ته ننوته کابل ته تکرار تکرار ننوته دا څنګه مسله ده د اقتصادي مشکلات ده پشپت افغان باید حقایق ویایي پېژ به سیاسي مسایل ودرې څوک خوشحاله شي یا څوک خفه شي یا وخت تېر کړو یا خلک وویایي چې ښه مسجه جمله یې وویله ښه مقفا مسله یې وویله ښه عبارات یې وویل دا مسایل راځي په حقایقو باندې بنا وکړو نه په دغه مسایلو ظاهري باندې تشریفاتي او شکلي مسایلو باندې
له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د پلان او پروسې په اړه مو د طالبانو د واکمنۍ د پخوانی مسؤل او د مشرانو د جرګې د غړي ارسلا رحماني څرګندونه واورېدې د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 سپه په صفه ډول واورېدې په سرپل ولایت کې کوچیان شکایت لري چې دغلته د دوی سرزاینه د زورواکو لخوا په زور نیول شوې دي بلور ته بیا د سرپل والی وایي چې د موضوع د څېړلو او حل لپاره یو پلاوی ته وظیفه سپارلې ده سمیع الله غوښتنې په اړه رپورت لري
د سرپل ولایتي چارواکي د مالچرونو د غصب او منځوړو د مخنیوي په اړه د سیمه زورمندانو په وړاندې پاتې راغلي دي د سرپل ولایت د انګوت بغاوي قلای ساخته خانقای ملکی اختاش کورک خارکش بشکپی او سیدآباد سیمه مالدار او کوچان شکایت کوي چې په زرګونو جریبه سرځایونه یې سیمه زورمندان غصب کړي دي او کښت پکې کوي ولایتي چارواکي وړاندې دولتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او د دوی غږ نه اوري د اختاش اوسیدونکو اسدالله وایي چې په سرپل ولایت کې د قانون د حاکمیت نشتوالی لامل دوی یو ځل بیا د تل شوی دی چې خپل سیمه پریږدي او ماجر شي
موږ هغه مالچرونه چې ټول د خلکو مات کړی دي د غزور واکانو د غزور واکانو په لاس کې از موږ څنګه چې په املاکو کې موږ هغه ذکر لرو سبت لرو یعنی د هغه حدود په مشکل کې لرو نن دوی را ولاشت وای دا ملک دولتي دی دولت مشترک کړی دي بس کلا باندې د لیف د نن ستاسو رمسای سار د بل چا سره رمسای موږ دغه اوس مجبور یو چې بیا د افغانستان پریږدو ماجر کیږو مشکل
د سرپل ولایت یو بل تن اوسیدونکی عبدالحق هم دې ته ورته شکایت کوي چې د ولایت په سطحه اصل قلم د کوچیانو مالچرونه او مینې غصب شوي دي
د ولایت په سطحه زموږ اکثریت مالچرونه ورشوګانې مینې غصب شوي دي موږ په دسته جمعي سره هم ولایت ته درېدلي انفرادي هم درېدلي چې زموږ بس خصم جواب خو راته وایي چې تاسو هم ګزاره وکړئ دوی هم ګزاره وکړي موږ خو دلته د سلو کالو تقسیمات د هر چا سره د هر قوم سره معلوم دي د هر چا مینه معلومه ده ورشوې معلومه ده خو زموږ ورشوګانې فعلاً غصب شوي دي
د سرپل ولایت د سیدآباد اوسیدونکی زرخان وایي په دغه ولایت کې پخواني ټوپکیان پوره خپلواک چلوي د دوی د زور او واکمنۍ له مخې ولایتي چارواکي خپلواک نه دي څه چې زورمندان وایي هغه به کوي
چمن خو نو دا چې دی صاحب چې زورګرانو چپه کړی دا درې کاله کېږي چې دا ول لرم پیلن و دا خپل د سرپل والي مې بوتی والي زما خپل د سلو کاله مینه ماته وایي د دې زورمندانو سره نیمایي که دلته ته ګزاره وکړه دلته دوی ګزاره وکړه ټول زورمندان دي چې پیلن هم صاحب قدرت دی پیلنم تو پک سالاران دی پیلنم دا آغا چچ والی آغا وای والی با آغا کی که آغا والی ونه کی والی با پا آغا را زمنهی پا سرپل کی
و کله مو چې د مالچرون ستونزه د سرپل والی محمد بشیر قانه سره شریک کړه هغه ومنله چې د مالچرون ستونزه د واد په سطح یو لوی څوکله نه ستونزه ده او د دغه ستونزه د واردو په خاطر یو شپږ کسیز کمیسیون ته وظیفه سپارلې چې سره سبب به خپل کار پیل کړي
یا کمیسیون شش نفری را دایر کردیم که شاید فردا
یو شپږ کسیز کمیسیون ته وظیفه سپارل شوې ده چې سره سبب به خوب سیمو ته چې خلک د مالچرون د قصد او منځورو شکایت کوي سفر کوي او لنجدې به د سیمې له خلکو سره ګوري او نظرونه به اوری کومل چرونه چې دیوا دو پنځو او لس کلونو پوهدو کړول شوی دی عملاً یې مخنیوي کوي کوم کسان چې اوس مالچرونه اړوي د قانون منګولو ته سپاري موږ پریکړه کړې ده چې د سرپل په ولایت کې به د مالچرونو ستونزه هواره وو د سرپل والی د دغه ولایت د رامو خواندان او کوچانو ته ډاډ ورکوي چې مالداری د روزنې ودې په هدف د ښو څړځایونو د برابرولو په خاطر د مالچرونو ستونزه د دغه ولایت د سپینګرو په مرسته هواروي
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز یاو خوست یاو او پیښور وسوت څلوراتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
نوریا سنوری د نړیوالو مطبوعاتو پاڼې اړولې او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو برخه اوروي
نیویارک ټایمز ورسپانه تر دې سرلیک لاندې چې د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره طالبان د خلکو فکر او تصور څیړي یوه مقاله خپره کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي طالبانو یوه روحیاتي او تبلیغاتي پرمختللې جګړه پیل کړې چې پکې د رسنیو له پرمختللو وسایلو او ځینو نورو عادي وسایلو څخه په ګټې اخیستو غواړي له ځانه یو نرم دریز وښيي څو په دې توګه د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي دوی دغه کمپاین د امریکایانو د هغه نوي کمپاین په مقابل کې چې هدف یې د افغانانو د زړونو او فکرونو خپلول دي پیل کړی دی ورسپانه لیکي ملا عمر په تیر پسرلی کې د یو دستور العمل په صادرولو سره د ملکیانو په وړاندې انتحاري حملې د ښوونځیو سوځول او د خلکو د غوږونو ژبو او شونډو پرې کول منع کړي وو خو له دغې لیکنې سره سم د دغه دستور العمل د تطبیق نښې نښانې چې ډېرې لږ لیدل کېږي د طالبانو دغه هڅې طبعا بې معنا دي که څه هم طالبانو په کابل ښار کې د دوشنبې د ورځې په انتحاري حملو کې خلکو ته د پیښې له ځایه د لرې کېدو خبرداری ورکړی و خو د ملګرو ملتونو په وینا طالبان تیر کال د ملکي تلفاتو د یو پر څلورمه برخه مسؤل دي نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو د وروستۍ وینا په اړه چې ویلي دي له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او دوی په خپلواکه توګه عمل کوي شک موجود دی د ورځپاڼې په وینا دا ځکه چې د دواړو ډلو مشران په پاکستان کې یو ځای په یوې ساحه کې اوسي او القاعده تر اوسه د طالبانو د روزنې او تمویل یوه منبع ده امریکایي میامی هیرالد تریبیون بل ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د برېښنا یوه دستګاه چې د امریکایانو د مالیو $300 میلیون پرې لګېدلې ډېره نیمګړې او خرابه جوړه شوې چې د افغانستان حکومت حتی د چالانولو لپاره سویچ ته هم فشار نشي ورکولی د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا خاص مفتش ویلي چې دغه پروژه چې په کابل کې موقعیت لري او تر اوسه له براور څخه $40 میلیونه زیات ډالر پرې لګېدلي کار د امریکایي قراردادیانو او د امریکا د حکومت د ناسمو اقداماتو له وجې ډېرې نیمګړتیاوې لري او بشپړېدل یو کال ځنډیدلی دي د ورځپاڼې په وینا که دا پروژه کوم وخت په ټول ظرفیت سره فعاله شي کولی شي د کابل په ساحه کې زرګونو افغانانو ته برېښنا ورسوي په یو هیواد کې چې په سلو کې یوازې 10 خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن دي میامی هیرالد تریبیون ورځپاڼه د مطلب په پای کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر له قوله لیکي که دغه دستګاه په مارچ میاشت کې بشپړه هم شي ډېره لرې بریښي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي ورته د سون مواد چې په میلیونونو ډالر لګښت لري برابر کړي
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 باندې خپرېږي. تاسو د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د اونۍ انتخاب مهروي خو اوس لسنیم بجې کېدونکې دي. له سلطان محمد سرور څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
امریکا وایي لسیمه څخه د خپلو محاربو ځواکونو له ایستلو وروسته به هم په افغانستان او پاکستان کې خپل ملکی حضور ته د ډیرو اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي. په افغانستان کې د ناتو قواو قومندان نیت لري چې د شپې د عملیاتو او د شپې له مخې د خلکو د کورونو د تالاشۍ د محدودولو لپاره جدي مقررات وضع کړي. رومانیا افغانستان ته 609 عسکر استوي. په جلال آباد کې تیر شپه یو 14 شوې ده. د ننګرهار دیوالي ویان په جلال آباد کې آزادي رادیو ته وویل چې 14 د شرق تلویزیون دفتر ته نږدې شوې او دوه کس پکې ټپین شوې. افغاني مدني ټولنې وایي چې دوی د لندن کانفرنس ته مشخص وړاندیزونه لري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کندهار او د جنوبي ولایتونو په یو شمیر نورو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د زیاتو زده کوونکو د جذبولو لپاره په نویو پروګرامونو کار کوي. د پاکستان پوځ وایي دوی د افراطي وسلوالو پر ضد تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د پوځي عملیاتو د پراخولو کوم پلان نه لري. د امریکا عدلیه وزارت وایي د ګوانتانامو د زندان دوه الجزایری بندیان خپل هیواد ته سپارل شوي دي. منځنی ختیځ ته د امریکا استازی جورج میشل نن د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس سره په لویدیځ غاړه کې ګوري. او د چین خبری رسنیو د واشنگتن دا غوښتنه چې د انټرنیټ سانسور دی ودروي رد کړه.
د پکتیا والی او نورو کورنیو بهرنیو لوړوتبه مقاماتو په سیمه کې د بیرغونې او نورو چارو د پرمختګونو په اړه په یو لوی غونډه کې ګډون وکړ. امیر بهیر یې په اړه رپورټ برابر کړی.
د پکتیا والی جمعه خان همدرد وایي په تیر عیسوي کال کې په پکتیا کې د قومونو او ولسونو په ملاتړ او د نسبتا ډډمنې امنیتي وضع د شتون له کبله د بیا رغونې اقتصادي پرمختیا او د ټولنیزو او فرهنګي چارو په برخو کې د لیدو وړ کارونه ترسره شوي دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ یوې ګډې غونډې ته په دې اړه څرګندونې کولې وویل په تیر عیسوي کال کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د څه د پاسه 10 ملیون امریکایي ډالرو په مالي لګښت سره 98 ښوونځي جوړ شوي او عملا د پوهنې ادارې په واک کې ورکړ شوی او د نږدې 80 ملیون امریکایي ډالرو په لګښت سره د 250 کیلومتر په اوږدوالي د ښار په مرکزي برخه او د اړوندو ولسوالیو په لور د غځېدلو سړکونو د کریډ او قیر اچونې چارې په سلو کې نوي بشپړې شوي او دغه راز د روغتیایي کلینیکونو پلونو پلچکونو او استنادي دیوالونو په لسګونو ټولګټې پروژې هم بشپړې او عملا ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي چې دا مهال ورځنې په زرګونه کورنۍ ګټه پورته کوي. د زیاته کړه که څه هم چې تیر عیسوي کال د پکتیا خلکو لپاره د پرمختګونو او لاسته وړونو کال وو خو په دې کال کې د اوبو او برېښنا وزارت د مشرتابه د نه پاملرنې له کبله په دې ولایت کې نه کوم برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه هم د مچلغو د لوی برېښنا بند د جوړېدو لپاره کوم عملي ګام پورته شوی دی. د تیر کال د لاسته راوړنو او شته ستونزو په اړه داسې وویل:
تیر کال کې پوهنتون درې بلاکه جوړ کړو، تیر کال کې مو دارالعلوم جوړ کړو چې موږ په 250 کیلومتر سړک باندې امن د قیر کار روان ده. بعضې 80% او بعضې 100% کارونه ترسره شوي دي. کوم کارونه چې د تیر کال شوی تر کو پر ابته باندې 80 ملیون ډالر په سر کو باندې یوازې کار شوی. د دې تر څنګ د مچلغو بند چې هغه لپاره موږ 40 ملیون ډالر تیار لرو، خو بدبختانه په دې دوه کالو کې د وزارت دا کار نه شروع کړی. امید ده چې نوی وزیر په تقرر باندې دا کار ترسره کړو. پکتیا ډېرو لویو پروژو وړو پروژو ته ضرورت لري.
پکتیا والی ویل کچېرې د افغان او ائتلاف ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي نو شونې ده چې روان عیسوي کال به پکتیا ولایت د زیاتو ټولګټو پروژو د پلي کېدو شاهد وي. په غونډه کې د دې ولایت د امنیه قومندان مل پاسوال عزیز احمد وردګ وویل له دې سره سره چې کله ناکله د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا پر افغان او ائتلاف ځواکونو او ټولګټو تاسیساتو باندې وسلوال بریدونه او بمي چاودنې ترسره کیږي، خو د ده په وینا په ټولیزه توګه د پکتیا امنیتي وضع په تېر کال کې د ډاډ وړ وه. د زیاتکه دوی جدي هڅه کوي چې په روان کال کې د افغان ائتلاف ځواکونو ترمنځ پوره همغږي رامنځته او امنیت لا پسې پیاوړی کړي.
کله کله بعضې مشکلات پیښیږي، مګر همدا میشته دی په عمومي توګه باندې موږ چې مقایسه کوو د نورو ولایاتو سره پکتیا کې فعلا امنیتي چارې ډېرې ښې دي، هم همغږي ډېره اوچته ده. ټول شیان په پکتیا کې نورمال دي، هر شی الله لږ بعضې ستونزې چې دي و ته موږ ټول متوجه غواړو چې په ډېر نږدې وخت کې هغه مو حل کړو.
که څه هم چې په دې غونډه کې د پکتیا محلي چارواکو په تېر کال کې شوي پرمختګونه د ستاینې وړ وبلل، خو ځینې ځایي اوسېدونکي او قومي مشران بیا د هغوی د څرګندونو برخلاف وایي په تېر عیسوي کال کې د امنیت او بیا رغونې په برخه کې ترسره شوي کارونه د ولسونو لپاره د قناعت وړ نه دي. دوی زیاتوي محلي چارواکي او امنیتي مسؤلین تل په خپلو ویناوو کې په خپلو لاسته راوړنو خبرې کوي، خو د خلکو د امنیت او اقتصادي ستونزو لور ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په دې ډول کې د پکتیا یو تن قومي مشر شایسته جان وویل تر هغې چې محلي چارواکي او نړیواله مرستندوی ټولنې د قومونو او ولسونو باور ترلاسه نه کړي او د بیا رغونو په چارو کې عملا خلک شریک نه شي، شونې نه ده چې د حکومت او ولس ترمنځ اوسنی وټن دې له منځه لاړ شي.
د ولس غوښتنو ته خاصه توجه نه کېږي. بعضې کردودونه چې ولس هغه پروژې چې دوی لومړیتوب ورکوي ترسره کېږي، هر کیفیت یې ډېر ټیټ په ولس کې. په دې ریبه څومره ولایت موکم ته اوړ باندې ادارو ته په دې شکایتونه کړې دي، خو بعضې ادارې لکه خاصه خارجي موسسات په دا کې لیوالتیا نه ښیي. اصلي ستونزه هم دلته ده چې خلکو غوښتنه کوي چې د پروژې کیفیت باید الوړ شي، په خپل وخت باید سرته ورسیږي، خو تر اوسه پورې دولت او دغه خارجي موسساتو په دې ارتباط کوم اقدام نه دی کړی. نو دوی همیشه غږې خبرې کوي، ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی ترسره شوی او پکتیا ولس هم په دې ارتباط باندې ښنه کوي.
دا لمن ځل نه ده چې په پکتیا کې د شو پرمختګونو په تړاو د محلي چارواکو او مرستندوی ټولنو لخوا ګډه غونډه جوړیږي، بلکې تیر کال او وړم کال هم د ګردیز په ښار کې دې ته ورته غونډې جوړې شوې وي، خو لکه څنګه چې عملا لیدل شوي دې ډول کلنیو غونډو کومې مثبتې پایلې نه دي درلودلې. د ځینو کتونکو په نظر په دا ډول کلنیو غونډو کې محلي چارواکي د خپلو مثبتو کړنو رپورټونه ګډونوالو ته وړاندې کوي او د فساد، مالي درغلیو او د خلکو د شته ستونزو په اړه هیڅ یادونه نه کیږي.
جلال آباد ته نږدې د ننګرهار د سرود ولسوالۍ ته څیرمه واټ د سید یوسف میړنی په نوم ونومول شو، خو خلکو اوس دغلته مظاهرې کړي وایي چې نور ملي او غټ شخصیتونه شته چې باید دغه واټې په نامه یاد شي. داودوفای په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت معین غلام نبی فراهی په خپلو خبرو کې د کابل جلال آباد په لوی لار د سره رود د دوسرکی واټ د سید یوسف میړنی په نامه ونوماوه. د دغه واټ د افتتاح په وخت وویل
د روان کال په اوومه میاشت کې د ننګرهار ولایت د ولایتي کمیټې او د افغانستان د ولسي جرګې د یو تعداد معززو غړو په پیشنهاد دغه جاده د ارواښاد شهید میړنی په نوم باندې نومول شوې ده، چې له همدې کبله نن موږ او تاسو ټول د دې ویاړ لرو چې د افغانستان د قانون سره سم د خپلو لوړو شخصیتونو یاد بود د تل لپاره ژوندۍ وساتو.
خو تر دې وړاندې یو شمېر خلک دغه واټ ته د مظاهرې په بڼه راووتل او د میړنې په نامه لیکل شوی یادګاري تیږه او د هغه تصویر یې ویجاړ کړ. د دوی یو شمېر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ قطن یوسف نه میړنۍ نه منو، که دا بیا راغی دا ځای بیا ورانه او دا شوق بیا ورانه، مونږ د ننګرهار فرهنګي خلک غواړو، مونږ د ننګرهار پوه خلک غواړو، مونږ دې ته بېخي ضرورت لرو، که دا باد شو بیا ورانه بیا ورانه.
مونږ یوسف میړنۍ نه غواړو نه غواړو نه غواړو، مونږ د ننګرهار مستحق خلک غواړو او پوه خلک غواړو، میړنۍ نه منو.
د چا د کوم کس په نوم چې کړی اوس دا مونږ دلته څو خلک ودرېدو، هغوی ته هغوی پوښتنه وکړه چې دلته څه خبره ده. مونږ ورته ویل چې داسې د یوسف میړنی په نوم د چوکۍ، نو هغوی ویل چې دا یوسف میړنی څوک ده، ته چې 50 کالو 55 کالو په عمر کې ته نه پیژنې، نو مونږ به څه وپېژنو.
د ننګرهار د میډیوتیک ټولنیز مرکز مشر عبدالغنی هاشمی وویل نوموني باید د انصاف له مخې وشي.
فکر کوم چې هغه څه چې د خلکو د اختلاف سبب ګرځي او د سیمې د خلکو د مخالفتونو سبب ګرځي، دا د دې په ځای چې مونږ ته یو ګټه ورسوي زمونږ د شخصیتونو سپکاوی په دې باندې کیږي او ځینې ستونزې هم د خلکو ترمنځ راولاړیږي. پله د واټونو په نومولو کې د باید فرهنګي کړی او هغه مسؤلې ادارې چې دا ډېره پاملرنه وکړي. زه فکر کوم چې په سخرود کې هم چې دغه سیمه ده، هلته مثلا د عبدالرحمن پښواک غوندې یو شخصیت هم مونږ لرو، یو علمي او فرهنګي شخصیت او سیاسي شخصیت چې کېدای شي هغه هم مستحق وسی او خلک هم کېدای شي ځینې مخالفتونه په همدغه مسله باندې کړي دي. خو فکر کوم چې په دې کې یو تعادل او په دې کې یو عدالت په نظر کې ونیول شي چې د واټونه اصلا څوک مستحق دي او د چا په نامه باندې ونیول شي.
ننګرهار ولایت بیلابیل فرهنګي کړی وویل ننګرهار د علم او ادب د سیمې په نامه په فرهنګي شخصیتونو پیژندل کیږي او دا واټ باید د عبدالرحمن پژواک په نامه ونومول شي. دوی وویل دا سیمه په اداري لحاظ د پژواک پلرنۍ سیمه ده او نوموړی په نړیواله سطحه فرهنګي علمي او سیاسي شخصیت تیر شوی. په دې اړه مو د ننګرهار لمرستیال والي د والي لویان د اطلاعاتو او کلتور وزارت له چارواکو او ګڼو نورو مسؤلینو نه ځواب وغوښت، خو ټولو رسنیو ته له نظر ورکولو نه ډډه وکړه.
په منځنۍ آسیا کې د هغو ځوانانو شمیر چې په خپلو یا پردیو هیوادونو کې د اسلامي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره مدرسو ته ځي مخ په زیاتېدو دی. زیاتې کورنۍ د دې لپاره خپل اولادونه دینی مدرسو ته شاملوي چې فکر کوي دینی تعلیم د دوی د کوچنیانو په اصلاح او روزنه کې مرسته کولی شي، خو حکومتونه له دې ویره لري چې د بهرنیو هیوادونو په مدرسو کې زده کړې ځوانان د افراطي اسلامي ډلو لاسته واچول شي او دا مسئله د منځنۍ آسیا سیکولر دولتونو ته یو تهدید بلل کیږي. په دې اړه نور د فرشتې جلال زی په ریپورت کې.
مختار یوسف بیگ وفته په خوانی شوروي اتحاد په تعلیمي نظام کې زده کړې کړې دي. د وایي اتلې د اسلامي زده کړو هیله درلوده، په خاص ډول د قران مجید زده کولې ارمان وو. مختار یوسف بیگوف اوس خپل 12 کلن زوی عبدالله مدرسې ته چولای او په خپلې دې پریکړې هیڅ افسوس نه کوي. د هغه زوی محمد یوسف عبدالله په مصر کې مدرسه وای. سره لدی چې د قرغزستان په تعلیمي سیستم کې اسلامي زده کړې او د عربي ژبې زده کړې شامل ده، خو مختار یوسف بیگوف وای چې په خپل هیواد کې د شو امکاناتو د نشټوالي په خاطر خپل کوچنی زوی د اسلامي زده کړو لپاره مصر ته استولای. دوایی موش خوشحاله یو اوس داسی زیاتی میندی او پلرونه له دې ویره لري چې اولادونه یې په مخدرو موادو، الکوهولو او نورو خطرناکو کارونو اخته نسي. دوایی په یو اسلامي هیواد کې سل په سلو کې دا تضمین سته چې کوچنیان له دې ټولو خطرونو څخه خوندي پاتې سي. یوسف بیگوف هیله لري چې زوی به یې ښه مسلمان او ښه انسان سي. په منځنۍ آسیا او په ځانګړي ډول په تاجکستان او قرغزستان کې د داسې میندو او پلرونو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې غواړي خپل اولادونه د شو اسلامي زده کړو لپاره مدرسو ته ولیږي. د مثال په ډول په 2009 کال کې په قرغزستان کې لږ تر لږه 300 زده کوونکي په لږ تر لږه 250 مدرسو کې چې رسمن له دولت سره راجستر دي شامل شوي دي. په تاجکستان کې هم سره لدی چې ډیر دقیق ارقام نسته، خو لږ تر لږه شل مدرسې او د اسلامي زده کړو پوهنتون له دولت سره راجستر دي. د سیمه ایزو مطبوعاتو په حواله تقریبا 4000 ځوانان له تاجکستان څخه د اسلامي زده کړو لپاره ایران، پاکستان او عربي هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفارت وایي چې تقریبا 300 تنه تاجک هلکان د حکومت له خبرتیا پرته په نا راجستر شویو پاکستانیو مدرسو کې په تعلیم بوختي، په دې کې حتی تر لس کلن پورې هلکان هم سته. د یو روسي ویب سایټ په حواله یو شمېر خاصې مذهبي ډلې سته چې په دې برخه کې فعالیت کوي. دا ډلې ځوانان جلبوي او بیا یې نورو هیوادونو ته د اسلامي زده کړو لپاره استوي. دا ویب سایټ ادعا لري چې د ډلو تر اوسه زرهاو تنه د مغزي شستشو لپاره په غیر قانوني ډول ایران، پاکستان او عربي دولتونو ته استولي دي. په پاکستان کې تاجک ډیپلوماتان دا مسأله تاییدوي او وایي چې د دې ډول زده کوونکو اکثریت په غیر قانوني ډول د افغانستان او یا د ایران د خاورې څخه د هیواد ته ننوځي. د تاجکستان حکومت تیر کال د افراطیت او تروریزم د خطر د مخنیوي لپاره د هڅو د هماهنګۍ یو لوړ رتبه هیئت اسلام آباد ته واستو. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر زبید الله زبیدوف له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د لوړ رتبه هیئت له پاکستاني لوري سره د دې هیواد غیر رسمي مدرسو ته د تاجک ځوانانو د تګ د مخنیوي پر لارو چارو هم خبري وکړه.
سرون مدرسه با اونها در یک سال دوبار یک لباس ملی این کشور رو و دو دانه صابون چیز دیگر نمیدین و در همون تخانه ای که جایی که استفاده میکنن یا در مسجد ها جایی استفاده میکنن هر خوراکی که از یک جا پیدا میشد همون خوراک رو استعمال میکنن، دیگر چیز دیگر نیست.
تاجک چارواکی وایي زیات شمېر هغه هلکان چې په بهرنیو مدرسو په خاص ډول د پاکستان په مدرسو کې زده کړې کړي د دغه هیواد د ملي امنیت او ثبات ضد فعالیتونو کې په لاس لرلو نیول شوي دي. د بشکک اوسیدونکی کایربیک نانی بایوف هم وایي زیات خلک د هغو هلکانو د نظریې په اړه مشکوک دي چې د پاکستان په مدرسو کې زده کړې کړي دي. دا وایي زه ویره لرم چې په زیاتو داسې مدرسو کې زموږ زده کوونکي به اسلامي افراطیت له ځان سره راوړي. خو د بشکک ښار بل اوسیدونکی یوسف بیگوف په مصر کې د خپل کوچني زوی عبدالله له زده کړو سره لا هم دلچسپي لري. دی وایي سره له دې چې یوازې مذهبي زده کړې کوم مسلک نسي کېدای، خو زه غواړم زما زوی اسلامي اصول زده کړي، زما زوی به وروسته سیکولر علوم هم زده کړي.
www.azadiradio.com
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل ښار کې د چاپیریال د ککړوالي تر ټولو اساسي لامل د زړو موټرو څخه تولیدونکي دود او موزر غاز دی. همدارنګه په کابل کې د ترافیکو چارواکي وایي چې د سړک بندېدلو او ترافیکي پیښو یو لامل زاړه او تر وخت تیر موټران دي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي د زړو موټرو دود او غاز انسانانو ته خورا ډېرې خطرناکې ناروغۍ پیښوي. عام خلک له دولت او مسؤلانو غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. معصوم میوند په دې اړه له کابله یو څېړنیز رپورټ رالیږلی.
په کابل ښار کې د زیاتو موټرو او هغه هم بیا د زړو موټرو موجودیت د ښار د چاپیریال د ککړتیا اصلي علت ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا د کابل ښار اوسنی واټونه یوازې د 80 موټرو لپاره ډیزاین شوي، خو اوس پر هغو هر ورځ له 400 نه زیات موټرونه تګ راتګ کوي. دغه حالت کله یوې خوا خلک د ښاري ترانسپورت په برخه کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي، له بل لورې د ښار چاپیریال له یو ستر ګواښ سره مخ کړي. په ښار کې یوازې نوي ماډل او ښکلي موټرونه نه ګرځي، بلکې په دغو موټرونو کې په ډېر اندازه زاړه تر وخت تیر او له کار لوېدلي موټران هم په خورا سړه سینه روان وي چې ډېر لوګي او زیان لرونکي غازونه تر شا پرېږدي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل ښار کې د چاپیریال د ککړوالي ورځنی لوی لامل د زړو او تر وخت تیرو موټرو لوګي او زیان لرونکي غازونه دي چې د شهر د اوسیدونکو ژوند ته یو لوی ګواښ بلل کیږي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په کابل کې د هوا د ککړوالي له امله تر 3 ورځو زیات کسان مري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال جارالله منصوري وایي زاړه او له کاره لوېدلي موټرونه نه یوازې ډېر لوګي کوي، بلکې په دغو او نورو ټولو موټرونو کې د ټیټ کیفیت د تیلو کارول د ښار په هوا کې زهرجن غازونه خپروي.
افغانستان کې د ژوند او ساتنې حد 30 کال دی. نور هیوادونو کې خلک 95 کال ته سل تخیج. په هر یو کال باندې د کابل په ښار کې 3051 کسان د هوا د ککړتیا د وجه نه مړ کیږي. دغه موټرې د ټیټ کیفیت تیل نه استفاده کوي، لکه دغه دیزل یا هغه پټرول چې زمون هیواد ترازی دا دریم کټګوري تیل دی. د کیفیت د لحاظ نه ټیټ ترین نفتی مواد زمون هیواد ترازی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د چاپیریال د ککړوالي د لاملونو د مخنیوي لپاره خپل قوانین وړاندې کړي چې د اړوندو ادارو لخوا باید ورته جدي پام سوی وای. خو دغه چارواکي وایي چې مسؤولو ادارو په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر احمد فرید راید هم دا مني چې د زړو موټرو لوګي او ځان لرونکي غازونه انسانانو ته بیلابیلې ناروغۍ پېښوي. دی وایي ککړ چاپیریال د کابل ښار د اوسیدونکو ژوند ته یو لوی خطر دی. نوموړي د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د زړو موټرو د لوګي څخه انسانان پاخته کیږي.
په مجموع کې تنفسي ناروغي، قلبي ناروغي، د پټوکي ناروغي، د شانګوالي ناروغي او په هغه ماشومانو کې چې د مور په خېټه کې د وادې په حال کې د هغوی په زړه کې یو سړی وجود لري او پرده تکامل نه کوي.
په ښار کې زاړه او لکار لوېدلي موټرونه د دې لپاره نه ګرځي چې چاپیریال ککړ کړي، بلکې دغه موټرونه د خپلو بېوزلو خاوندانو د کورنۍ ورځنی اقتصادي او نورې اړتیاوې پوره کوي. د کابل ښار د څو زړو موټرو چلوونکو راته وویل چې که پیسې لرلای نو لږ تر لږه داسې نوي موټرونه خو به یې رانیولي وای چې دوی د کابل د زورونکي یخ، ګرمۍ، دوړو او لوګۍ څخه ساتلای. دوی ویل چې اوس مجبور دي د دغو موټرو له لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي. خپل دولت څخه غواړي چې دغه ځانه موټرونه په سمه بیه واخلي او یا ورته نوي موټرونه په پور ورکړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي نه یوازې د زړو موټرو د انسان وژونکو لوګیو او زیان لرونکو غازونو څخه په اندېښنه کې دي، بلکې دا هم وایي چې په ښار کې د ترافیکي پیښو واټونو بندولو لامل هم زاړه موټر نه دي. خو دوی له افغان حکومت څخه په ټینګه غواړي چې زاړه او له کاره لوېدلي موټرونه ودروي او پر ځای چلوونکو ته نوي موټرونه په قسط ورکړي.
سیف الرحمن احمد زی: یو موټر په لارې کې ودرېږي، په زراعو موټر شاته پسې ودرېږي، مریضان لري، بل لري. باید موږ دولت نه دا خواهش ده چې دا موټر ټول شي او په یوازې مالکانو ته یا نور موټر په قسط ورکول شي یا دغه موټر قیمت گذاري شي او خپل پیسې ورته ورکړي.
زما نوم احمد زمیر. هر مریضي چې ده موټر مو بلاین خور ده، دود کې مشکلات ترافیک ته، پولیس ته، موږ نور ورونو ته، شهرونو ته، ټولو ته دغه مشکلات مخکې کوي. دوی
زما نوم احمد زید. زړو موټرو د ترافیکو لارې بندي، د دوګ او د ګردو لاسه خلک په مختلف امراضو اخته کیږي. د موږ له دولت نه دا خواهش ده چې زړو موټر له خار نه ټوټ کی او ورونو ګل بل موټر ورته واخلي او په قسط ورکړي.
زما نوم صبرګوال. ستونزې خو پیښوي، خو دوړي کوي چې موټر روان وي، دوړي هغه خلک مریضوي، راش جوړوي، لاره بندوي.
د کابل ترافیکي چارواکي هم دا مني چې زاړه ولکار لویدلی موټرونه واټونه بندوي او د ترافیکي پیښو لامل ګرځي. د کابل ترافیکو مدیریت مرسیال سمنوال محمد اکبر وایي چې د زړو ولکار لویدلو موټرونو پر ګرځېدو را ګرځېدو دی بندیز نه لګولای او نه هم د دې په قوانینو کې داسې راغلي، خو وایي چې د دوی کاري ډلې د ښار په دریو برخو کې موټرونه ګوري او هغه موټرونه چې جدي ستونزې لري دوی ورته تر هغو اسناد نه تمدیدوي چې ستونزې یې ختمې نه سي. نوموړی له لوړو دولتي ادارو غواړي چې په دې اړه پراخ کامونه واخلي.
زموږ یو ګروپ عملیاتي معاینه تخنیکي د سر په دزې نقطو کې دوی وظیفه لري توظیف شوي دي چې دا موټرونه یا ورچک او معاینه یې کي. که چیرې دوی موټرونه عوارض وی لري زموږ منصوبین او ادارې ترافیک دوی اسناد نیشی که چی تجدیدی که او یا بل موضوعی که دوی در دل پسرات کل سره چی بیخی دوی فعالیت هونه که شار که نو دا دی مونگ دی صلاحات نلوار دی دا دی مقامات پر التباط لری چی باید پا دیسا که مقامات دی دولت تصمیمونی سی ذکر دی خلکو ما مونگ نیشو اخستایتی نه.
ویل کېږي چې په افغانستان کې د خرابو سړکونو او ناسمو تیلو له امله موټرونه تر ټاکلي وخت مخکې له کاره لویږي او له بېلابېلو تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې څېړونکي وایي چې باید د کرنې وزارت د ښار زرغونوالي ته پراخ کار وکړي. د نورم او سټنډر اداره هېواد ته د بې کیفیت نفتي موادو د راوړلو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. دوی له ټولو اړوندو ادارو غواړي چې د چاپیریال د ککړوالي د مخنیوي لپاره اغېزناک ګامونه واخلي، کنه کابل ښار به په راتلونکي کې اوس په پرتله د ککړ چاپیریال له امله د ډېرو انسانانو د مړینې او بېلابېلو ناروغیو اخته کېدو شاهد وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
د تیره دوشنبه په ورځ یوې وسلوالې ډلې چې د وسلوالو طالبانو په وینا د دې ډلې کسانو د کابل ښار په زړه کې د فروشګاه پر مشهوره سیمه برید وکړ. دا برید او ورپسې نښته چې په لندن کې د افغانستان په اړه د یو مهم کنفرانس له جوړېدو یوازې لس ورځې مخکې وشوه. په تېره اونۍ کې د افغانستان تر ټولو مهمه امنیتي پیښه وبلل شوه او نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په بهر کې د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. نو په همدې دلیل د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکې پیښه ده. د دوشنبه په سهار لس تنه وسلول د کابل فروشګاه سیمې ته چې په لنډه فاصله کې جمهوري ریاست د مالیې او عدلیې وزارتونه سرینا هوټل چې اکثر بهرنیان پکې اوسي او ګڼې نورې دولتي ودانۍ پرتې دي ننوتل او د څو ساعتونو لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره وسلوله نښته وکړه. دا چې دې وسلوالې ډلې څه غوښتل، آیا خپل هدف ته ورسېدل کنه، لا معلومه نه ده. خو د وسلوالو طالبانو ویاند له حملې وروسته ډېر ژر له ازادۍ راډیو سره په تماس کې ادعا وکړه چې د دوی شل کسه ځان وژونکي کابل ښار ته د حملو په مقصد ننوتي دي. حمله په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر حامد کرزی په ارګ کې د ولسي جرګې لخوا د خپلې نوې خو نیمګړې کابینې له غړو سره د لوړې په مراسمو کې و. ښاغلی کرزی پر کابل ښار دا وسلواله حمله وغندله، ویل چې دا د هیواد د دښمنانو کار دی. د په داسې حال کې چې حملې لا دوام درلوده، د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې د نوې کابینې څوارلسو غړو ته د لوړې د ورکولو له مراسمو مخکې څرګنده کړه چې افغانستان ته تر دې غټ خطرونه هم متوجه دي.
د کابل ښار په څنډه کې د ارګ ماڼۍ ته نږدې تروریستي حمله دوام لري. دا یو له هغو خطرونو څخه دی چې افغانستان ته متوجه دي، او یوازې یو له هغو خطرونو څخه. نور خطرونه چې افغانستان ته متوجه دي له دې څخه هم سخت دي او ښایي تلفات یې تر دې زیات وي. دا هغه خطرونه او ګواښونه دي چې له دننه او بهر افغانستان ته متوجه دي.
ازادۍ راډیو له پیښې سمدستي وروسته په داسې حال کې چې د دې حملې په اړه لا دقیق جزئیات نه و معلوم، په دې اړه راپور ورکړ. له حملې څو شېبې وروسته معلومه شوه چې وسلوال د قریامان نوایی پر لویه مغازه ننوتي او د امنیتي قواوو لخوا محاصره شوي دي. د وسلوالو چې د راپورونو له مخې سپکې او درنې وسلې ورسره وې، د څو ساعتونو لپاره له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه او دا وخت د کابل ښار د مرکز په ډېرو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو او د غټو چاودنو غږونه اورېدل کېدل. افغان چارواکو د دې ورځې په ماسپښین اعلان وکړ چې پیښه پای ته رسېدلې او د وسلوالو حمله کوونکو په وړاندې پیل شوي عملیات په بری سره پای ته رسېدلي دي. چارواکو همداراز وویل چې په دې خونړۍ پیښه کې ټول نږدې اتیا تنه مړه او ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې په وژل شویو کې درې ملکي کسان، دوه تنه پولیس او لس تنه حمله کوونکي، او په ټپیانو کې اتلس پولیس، د ملي اردو لس عسکر او پنځه دېرش تنه عام وګړي شامل دي. پیلامیه که همدار از ویل شوی دی چه ده برید که اون که پینزمی لسپک وصله امنیتی زواکونه تا پلاس وراغله ده. ده دوشن به پورز مخام ده افغانستان ده کورنه و چارو او دفاع وزیرانو او ده ملی امنیت عمومی رئیس پا کابل که پا یو خبری غنده که پا ده اره سرگنده اونه وکره. ده کورنه و چارو وزیر حنیف اتمر و ویل چه دخمن ده امنیتی زواکونه لامنیتی اقداماتو سخه به خبره و
دشمن کاملا اهداف ملکی را در نظر گرفت.
دشمن پدې حمله کې په پوره ډول ملکی اهداف په پام کې نیولی وو. په داسې حال کې چې د شاروازه په بشپړ توګه تر کنټرول لاندې ده، افغان امنیتي ځواکونه به کلک اقدامات وکړي چې د دشمن د راتلونکو ممکنه حملو په وړاندې ښه تیاری ولري.
د ملي امنیت د ادارې رئیس امرالله صالح بیا د دې حملې شنډول د امنیتي ځواکونو لپاره ستر بریالیتوب وباله.
یک هسته هفت نفری تروریستی بود.
دا د تروریستانو یو اوه کسیزه ډله وه چې کابل ښار ته راغلې وه او فکر یې کاوه چې دوی به وکولی سي چې افغان امنیتي ځواکونه غافله کړي او دې ډرامې ته به په ساعتونو دوام ورکړي. له نیکه مرغه موږ پرې نه شوله او د دې پیښې د پراخېدو مخه مو ونیوله او دا یو لوی بریالیتوب و.
موفقیت بسیار بزرګ بوده.
په دې حمله کې د امنیتي ځواکونو کمو تلفاتو ته په کتو سره ګڼ شمیر خلکو افغان ځواکونه د دې سترې حملې د شنډولو په خاطر وستایل. خو د ولسي جرګې غړی او د افغانستان د پوځ تجربه کار منصبدار نورالحق علومي په دې نظر دی چې طالبان د امنیتي ځواکونو پر کمزوریو خبر دي او له همدې نه استفاده کوي.
دا عمل حقیقتا که یو سازمان یافته عمل ده، کم تکراری هم ده چې یو ځای نه ده څو ځای دوی چې پیشبینی کړی و چې باید داسې حوادث دلته واقع شي. دا فقط شایي چې زموږ یو تاسې امنیتي قوتونه چې دي دومره صحیح ادارات نه لري، خپل پام کې نه نیسي. زموږ کشفي استخباراتي هم په دې باندې ډېر ضعیفه ده چې تر موخه چې دا حادثه به دلته پیدا کېږي خبرتیا یې نه لرو، موږ تدابیر نیولی نسو، داسې ځایونه لرو چې هلته زیانمند کېږي.
په کابل ښار کې د دې بې سارې پیښې له امله خلک سخت ډار شوي وو او د دوشنبې په ورځ له پیښې وروسته د کابل واټونه د نورو ورځو پر خلاف تش ښکارېدل او هر چا هڅه کوله چې ځان خوندي سیمو ته ورسوي. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
دو نفر پلیس یک دو تا دکاندار دیدم کشته شده بودن، افتیده بودن دکاندارا، بسیار جتا که مانده در فروشگاه بالیا. چهار نفر پتو پشت پیکا و مرمیا و یب سخن در پیش بود، داخل رفت گفت یا مرگ دل تست خواهی میجا باش.
حالت وحشتناک بود، ما تر طفل دفتن میاله چه دود دود میبره و میاله مالت خراب است.
از ساعت 9:30 بجایی که جنگ در گرفته بود 20-25 نفر بودیم، کلاگی مامون خدای قلف کرده بودیم، بسیار حالت ترسناک بود.
د تاکاو باندې مونده بودیم تقریبا 300-400 دګی جنگ د بالا بود، مونده تاکاو باندې مونده بودیم، دود بسیار ما را و از ما را خراب کرده بود. دیگه شما عملا نمیبینید که او د پوین شده و مالا بسیار خراب شده، تخریب شده، قالیم روشا بسیار قالینا جن تخریب شده او گرفته. دکاندار شما عملا نمیبینید که کل چیزا تخریب شده.
په دې نښته کې د قریامان نوایی مارکیټ اور واخیست او ویل کېږي دې ته څیرمه یو بل مارکیټ او شاوخوا سیمو کې نورو ودانیو ته هم زیان اوښتی. په همدې ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د ملک اصغر په څلور لاره کې د ګلبهار مارکیټ مخې ته په یو امبولانس کې هم ځانوژونکې حمله او له دې وروسته سینما پامیر ته نږدې هم د یو پله لاندې زوروره چاودنه وشوه چې له امله یې د کابل ښار د اوسیدونکو ډار او اندېښنه لا زیاته شوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په دې برید کې یو دیرش تنه امنیتي مسؤولان وژلي، خو امنیتي چارواکو دا ادعا رد کړه.